Sade ma prin due bete svedero drano do sano assalamu alaikum de azadi radio de sat pošto khbarawani ta shara glast de khbarawani matalib ba tar khabar nor sadr ta marif kam awal ba jana qal ko zaid de sat muhim khabar nor andi kri
د جرمني صدر اعظم وای د افغانستان پوځي ماموریت ته ژمنه ده په کندهار کې د پرونی 14 لوجه درې کسان مړه او شپږ شنور ټپان دي او د ملګرو ملتونو یو چرنیس کمیسون وای پاکستانی چارواکو د بنظیر بوټو په ساتنې کې ناغېړي کړې و پوره خبرونه واورې لومړی د افغانستان کورنی خبرونه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په افغانستان کې د جګړې ماموریت ته متعهده ده خو په دې هم پوهیږي چې زیات شمیر جرمنان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت د ضرورت په اړه شک لري مرکل وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د پنجشنبې په ورځ نور څلور جرمن عسکر په بغلان ولایت کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې ووژل شول د جرمني د یوې مجلې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د پوښتل شوو زرو کسانو په سلو کې دوه شپېتو یې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتلو غوښتنه کړې په کندهار کې د تېرې شپې بمي چاودنو له وجې درې کسان وژل شوي او د بهرنیانو په شمول شپږ ویشت نور ټپیان دي د کندهار والي خبریالانو ته وویل یو ځان وژونکي د تونس موټر په واسطه د کندهار په نوي ښار کې بهرنۍ امنیتي او مرستندوی کمپنۍ په نښه کړې وې د چاودنې پړه طالبانو په غاړه اخیستې او د دوی ویان ذبیع الله مجاهد ادعا کوي چې په دې چاودنه کې یې دیارلس بهرنیان وژلي دي دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې د امید په نامه سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي د امریکا د فلوریدا ایالت یو وکیل تورن شوی هغه لس میلیونه ډالر غلا کړي چې عبدالمجید زابلي په خپل وصیت کې د افغانستان له معارف سره د مرستې لپاره بیلې کړې وې د عبدالمجید زابلي د بنیاد د ډلې غړي وایي د ویس پام بیچ سیمې وکیل مینلی تالر په غیر قانوني ډول د دې بنیاد پیسې د افغانستان د معارف په ځای بل اروپایي هیواد ته انتقال کړي دي د تالر مدافع وکیل دا تور نه مني او وایي پیسې نه دي بې ځایه شوي او د بنیاد د تیرو فعالیتونو په اساس یې په نورو هیوادونو کې هم اړوندو موسسو سره مرستې کړي دي خبرونه آزادي راډیو وري د پاکستان پولیس وایي نن د کوټه ښار کې د یو روغتون په مخ کې یو ځان وژونکي ځان والوزو لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او زیات شمېر نور یې ټپیان کړل حمله هغه مهال وشوه چې شیعګان د یو بل کس د مړي لیدو ته چې مخکې وژل شوی و راټول شوي ول د دې حملو یې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو پولیس وایي دا فرقه یي شخړه ده د ملګرو ملتونو یو څېړنیز کمیسون د خپلو پلټونو او څېړنو په پای کې ویلي پاکستاني چارواکو په سمه توګه د پخوانۍ وژل شوې صدر اعظم بېنظیر بوټو ساتنه نه وه کړې او د 2000 کال د ډسمبر د 28 نېټې د پیښې په اړه کره تحقیقات هم نه دي کړي د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو پکې ویل شوي پاکستاني چارواکو په قصدي ډول د بېنظیر بوټو د قتل په اړه تحقیقاتو کې ناغېړي کړې ده په راپور کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان استخباراتي سازمانونو او حکومتي چارواکو د نوموړي د قتل په اړه تحقیقاتو کې ستر خنډونه اچولي دي د ملګرو ملتونو څېړنیز کمیسون له پاکستاني چارواکو څخه په ټینګه غوښتي د پخواني صدر اعظم د قتل په اړه جدي او با اعتباره جنایي تحقیقات پیل کړي تر څو معلومه شي چې چا د بېنظیر بوټو د قتل امر ورکړی او چا دا عمل ترسره کړی ملګری ملتونه وایي د پیښې عاملین باید چې عدالت ته ودرول شي په ملګرو ملتونو کې د چیلي سفیر هیرالدو مونو چې د تحقیقاتي کمیسون رئیس دی خبریالانو ته وویل یوه خبره دا ده چې یو شمېر حکومتي چارواکي په پراخ ډول د میرمن بوټو د ساتنې په کار کې ناکامه شوي او بله دا چې چارواکي نه یوازې د نوموړي د قتل د عاملینو په مندلو کې پاتې راغلي بلکې د قتل د پلان او مالی منابعو د معلومولو په اړه هم هیڅ اجراءات نه دي کړي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي که چیرې د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف د پنجاب ایالت والي او د راولپنډۍ د پولیسو مشر کافي امنیتي تدابیر نیولی وای نو د بوټو د قتل مخه به نیول شوی وای د پرویز مشرف یو نږدې همکار د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی او وایي دا ټول درواغ دي د قرغزستان یو جګپوړي ډیپلومات ازادي راډیو ته ویلي پخوانی جمهور رئیس قرمانبیق باقیف اصلا د اپریل په 1 قزاقستان ته د تیښتې اراده کړې وه دغه ډیپلوماټ چې د نام له خولو لیډر کړی د غراز وای د اپریل په ومه هغه مهال چې په قرغزستان کې د باقیف د حکومت په ضد شخړې زیات شوې په خوانی جمهور رئیس په ویل وټکه کې د قزاقستان په مرکز الماتا کې د ښکته کېدو غوښتنه وکړه خو چارواکو د باقیف الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنکړه دغه ډیپلوماټ په وینا باقیف مجبور شو چې د جنوبي خار جلال آباد په هوایي ډګر کې ښکته شي د باقیف په استعفا سره موقت حکومت خپل قانونیت اعلان کړی او په هیواد کې د شخړو د ختمېدو هیله څرګنده کړې ده د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق وای د ماليزیا د غاز دولتي کمپني ایران ته د تیرو صادرات د اوس لپاره نه نیوال ټولون سره د ایران د اټومي پروګرام د دوامدار اعلان جې لامل زندول دي د ماليزیا صدر اعظم ایران ته د غاز په صادرولو کې د زندیدو خبر پرون په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره لکتنې وروسته ورکړ خاغلی رزاق له تهران څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ومني نوموړي ویل ماليزیا دا مني چې ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د لرلو حق لري خو زیاته کړه چې ایران باید د غراز د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي چې اټومي پروګرام یې شفاف دی د ماليزیا صدر اعظم د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د استازو په ډله کې ده چې پرونی په نیویارک کې د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په څلورم پړاو کې ګډون درلود دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه
ساعت دو بجه او شپږ دقیقې سوې د ازادي راډیو اوري درنو دوستانو د خبرونه زه فرشته جلال زی وړاندې کوم په یو ساعت کې به واوري چې په پلخمري کې د رپورټونو پر اساس د جرمني عسکرو وژل کېدو د جرمني د حکومت عکس العمل پرولی او د حکومت ته شدید ټکان ورکړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي ویلي چې په هلمند کې د نیول سویو ایټالویانو څخه باید جدی خو سم تحقیقات وسی په خبرونه کې به هم دراز الخوست او هرات څخه د ځانته ځانته رپورټونه کوي چې په هرات کې د شذ لپاره یو ټولنه جوړه شوه او په خوست کې لشت لږ 1500 زده کوونکي د کمپیوټر د زده کړې کورسونو څخه فارغان شول په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ په سیمه ایزو مسلو کې اوري چې په کوټه کې انتحاري حمله شوې ده په همدې خبرونه کې به د اونۍ انتخاب پروګرام هم درته وړاندې کړو د خبرونه په وروستي یو ساعت کې به زه فرشته جلالزی او امان الله امیرزای در سره یو د خبرونه کته سي غواړي چې لایو پر انټرنیټ واوري زموږ ویب سټ ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام تاسو کولای سي چې زموږ پر ویب سټ د اوردی مهم رپورټونه ترلاسه کړئ خبرونه وګورئ او هم درس د مطبوعاتو کتنه په دې خبرونه کې به د وخت درلودو په صورت کې نور مطالب هم درته خبر کړو خو د پیل مطلب مو د جرمني د حکومت د عکس العمل دی چې وای رپورټونه وای په پلخمري کې د جرمني د عسکرو وژل کېدو د دغه هیواد د حکومت عکس العمل پرولای او شدید ټکان یو کړی پرند افغانستان په شمال او جنوب کې په دوه جلا پیښو کې ترلاسه زیات بهرني پوځیان مړه او زخمیان شول په کندهار کې یو انتحاري حمله د نړیوال موسسې بهرني ساتونکو وژل او په بغلان کې څلور جرمني عسكر هغه وخت وژل سول او 15 نور زخمیان شول چې په لخمري ته نږدې حمله ور باندې وسوه د پیښي رپورټونه وايي د جرمني د صدر اعظم په شمول د دې هیواد چارواکو ته سخت ټکان ورکړی دا چې جرمني چارواکو په دې ارتباط څه ویلي دي اسمت څاروان به د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کړي
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې دا لا هم د افغانستان جګړې ته ځان ژمن بولي خو د دې په هیواد کې ډیر خلک شک لري چې آیا دا جنگ ضروري دی او کنه دی د جرمني صدر اعظم دا څرګندونه ورسته لدی وکړي چې په افغانستان کې د څلورو جرمني پوځیانو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی شو دا له 2003 میلادي کال راوروسته په یو ورځ په افغانستان کې جرمني سرتیرو ته تر ټولو زیات مرشوب لوه په 2003 ایسوی کال کې د کابل هوایي ډګر ته نشته د یوې 14 په نتیجه کې څلور جرمني پوځیان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول انګلا مرکل د امریکا د څلور ځنی سفر پترس کې په واشنگتن کې وویل موږ د دوه څلور سرتیرو یاد لمانځو مېرمن مرکل همداراز وویل دا حقیقت دی چې ډیر جرمنیان او په نړۍ کې نور خلک د پوځي هلو ځلو په باب پوښتنې کوي خو دا داسې ماموریت دی چې زموږ خپل ازادي او امنیت تضمینوي په جرمني کې لورستۍ نظر پوښتنې سره سم دغه هیواد په سلو کې دوه شپې ته پوښتل شویو خلکو له افغانستان د جرمني پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې ده دا نظر پوښتنه په کندوز کې د درو جرمني سرتیرو له وژل کېدو وروسته د سترین مجلې لپاره فرصه انستیتوت کړې وه پرون څلور نور جرمني پوځیان هغه مهال ووژل شول چې له کندوزه بغلان ته روان ول. په دې پیښه کې چې پلو خبرې ته نږدې شوې، پنځه نور جرمني سرتیري ژوبل شوي دي. د جرمني د ډی پی ای خبري آژانس تر راپور له مخې دې پیښې د جرمني مقاماتو ته ټکان ورکړ. میرمن میرکل خپلو پوځیانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حکومت له دوی سره ملګری او ملاتړی دی. د پیښې په وخت میرمن میرکل د امریکا په سان فرانسیسکو کې وه. هغې له همغه ځایه د پیښې له ټپیانو او د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. د جرمني صدر اعظم په عین حال کې وویل چې له افغان ماموریت سره دا ډول خطرونه تړلي دي، خو مهمه دا ده چې پوځیان په دې پوهیږي چې حکومت د دوی تر شا ولاړ دی. د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنې وویل چې دا پیښه د دوی لپاره ټکان ورکوونکې او پارونکې وه. دې ټولنې پر حکومت تور ولګاوه چې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته کافي او لازمه وسله نه ورکوي.
جرمنی د ناتو تر قومنده لاندې د ایساف په ځواکونو کې لشت لږ 4500 عسكر افغانستان ته استولې دي. د جرمنی د دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته تللی وو او په افغانستان کې د دیموکراسي او بیا رغونې لپاره له روانو هلو ځلو د خپل حکومت ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د لاس انجلس ټایمز په حواله د روان کال لپاره لشت لږ 240 جرمنی عسكر په افغانستان کې په جګړو کې وژل شوی دي. د جرمنی عسكر تر ډیره حده د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشتي او په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو کې ډېر ونډه اخلي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د نیول سویو ایټالویانو څخه د سمو او بیطرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. درې ایټالویان د شنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې له وسلوالو طالبانو سره د روابطو په تور ونیول سول. د دوی په هلمند کې د ایمرجنسی په روغتون کې کار کاوه او د افغان چارواکو په وینا په دغه روغتون کې زیات اندازه وسلې، چاودیدونکي مواد، د انتحاري حملو لپاره برابر سوي واسکټونه او نور داسې چیزونه موندل سوي دي چې له هغه څخه د تخریبي فعالیتونو لپاره استفاده کیدای شي. د چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې له دغه کسانو څخه د به طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ایتالیا صدر اعظم د رپورټونو پر اساس جمهور رئیس حامد کرزي ته لیک استولی وو او په دغه لیک کې د افغانستان د جمهور رئیس څخه غوښتلی وو چې په دې ارتباط کړه او بیلوري تحقیقات وسی. اوس بعد همدې مسلې په ارتباط په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې واوري.
ملګرو ملتو له افغان چارواکو وغوښتل چې د دریو نیول شویو ایټالویانو باید سم او ژر تحقیقات وشي. تېره اونۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ایمرجنسی له روغتونه 9 تنه ونیول شول چې درې د ایټالیا دي. پر دغو کسانو تور پورې شوی دی چې دوی د هلمند د والي ګلاب منګل د وژلو دسیسه جوړوله. د هلمند والي وویل کله چې امنیتي کسان د ایمرجنسی روغتون ته ورغلل، هلته یې چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي واسکټونه وموندل.
دغه شبکې پلان درلود چې انتحاري واسکټونه، پلاسي بمونه، وسلې د هلمند ولایت د جنگ قربانیانو یعنی ایمرجنسی شفاخانې د خارجي سټاف یا د خارجي کارکوونکو په مرسته او همکارۍ سره شفاخانې ته لومړی چاودیدونکي او انتحاري مواد او وسلې انتقال او وروسته لغې په لشکرګاه کې استعمال کړي. د دوی مواد کله چې شفاخانې ته انتقال کیږي، د دوا او د درمل په کارتنونو کې د خارجي کسانو چې په کې د ایمرجنسی عمومي کارډیناتور چې په افغانستان کې د ایمرجنسی شفاخانو چلون کړي د غنم مارکو ګرانتی دا په دغه پلان کې شامل وو.
په لشکرګاه کې د نیول شویو طالبانو په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیمیستورا وویل هیله من یم چې دا کسان صحو نیول شوي وي او کیسه رښتیا نه وي. دیمیستورا زیاته کړه د روغتیایي چارو نړیوالو کارکوونکو په داسې سیمو کې لکه هلمند سرپلاس کې اخیستی وي او د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي هر مشکل ته تن ورکوي. نو له نیول شویو ایټالویانو سره باید قانوني چلند وشي، داسې شرایط ورته برابر شي چې له خپل سفارت سره ارتباط ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون او د ملګرو ملتو د بشري څانګو له چارواکو غوښتي دي چې د دغو دوسیو څارنه وکړي. ایمرجنسی روغتون چې د جګړې د قربانیانو مفت درملنه کوي پر خپلو کارکوونکو لګیدلې تورونه بې بنسټه ګڼي او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی هم انتقاد کړی دی چې تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د چارواکو له چلند خوښ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم برلاسکانی افغان ولسمشر حامد کرزي ته لیک استولی دی او په دې لیک کې پر نیول شویو ایتالویانو د کره شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده.
د ایتالیا حکومت افغانستان ته لشت لژه 2800 عسكر استولید چې په افغانستان کې د ایساف په قواو کې خدمت کوي. او سم راځو په افغانستان کې د ژورنالیستانو کار ته. هغه څه چې د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې له سختو چارو بلل کېږي، په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس ژورنالیستان له بیلابیلو تهدیدونو سره مخامخ دي، او په خاص ډول ښځې ژورنالیستانې. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په حواله، په هرات کې د ښځو ژورنالیستانو لپاره یو ټولنه جوړه سوه، او د دې ټولنې هدف دا دی چې ښځینه ژورنالیستانو ته د کار اسانتیاوي او امکانات برابر سي. شرف الدین ستانکزی په دې ارتباط له هرات رپورټ لري.
د هرات د ښځینه خبریالانو ټولنه لس مؤسسې میرمنې لري. فوزیه فخری رئیسه، او آزادې خبریالانې پروانه علیزاده او معصومه حسن مرستیالانې اعلان شوې. د ټولنې مشر میرمن فخری وویل هرات کې مشت ایتالیا ولایتي بیارغونې ټیم په کمکی پروژې چارې پیل کړې، او د یوې ورځپاڼې او محلي راډیو په جوړښت سره به میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
هدف از ایجاد این مرکز روزنامه‌نگاران زن در ولایت هرات نبود، چون این مرکز این ولایت بود که
دلته هرات که هر کال په اوسط ده ول شلتن خبریالانه د پوهنتون د ژورنالیزم څنګه څخه فراغت ترلاسه کوي. خود بیلابیلو دلایلو له کبله هر کال دوه تنه رسنیو کې د کار جرأت کوي. زموږ د ټولنې به یو کار دا وي چې دوی ته د عملي کار زمینه برابره کړو. د ورځپاڼې او یوې راډیو تاسیس کې به د میرمنو کار لپاره د عامه ذهنیت د تیارولو ګام پورته کړو. په هرات کې اوس مهال د ژورنالیستانو څو بیلابیل ټولنې جوړې شوې دي، خو دغه غونډه کې چارې کمزوري یادې شوې. دا چې نوې ټولنې څخه میرمنې خبریالانې څه هیله لري، د څو تنه ګډونوالو خبریالانو خبرو کې به واورو.
همیرا حبیب د رادیو سحر د خزه رادیو مدیر مسول یم، کزه ژورنالیستان زن یو از مرکز د خزینه ژورنالیستانو په حمایت کې موجود نه و، او په دې خاطر خزینه ژورنالیستان د هدف یو مرکز پرانستل دی چې په آینده کې کولای شي چې د خزینه ژورنالیستانو تشکیلات حل کړي.
د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس ولی شاه بهره په خپلو خبرو کې د میرمنو خبریالانو فعالیتونو څخه په ملاتړ وکړه. د خبرو په دوام و ویل
د لومړی ځل د پاره موږ پیرات کې نن شاهد وو چې دی تاسیس وو، او په دې ارتباط کې دا زموږ د ویاړ ځای ده چې نن الحمدلله د غزموږ خويندې شي دی په ډیر اطمینان دی تصمیم نیسي چې خپل مرکز د ژورنالستانو د پاره پیرات کې دی تاسیس کړي، او دی یو غونډه جوړ کړي وو چې زه هم په دې یو عضوم چې ګډون کړی وم، او د دې موافقت او بریالیتوب له الله تعالی نه غوښتنه وکړه.
د هرات د خزینه ژورنالستانو ټولنه د ستنه میرمنې غړي لري. په جوړښت کې ولایتي بیا رغونې ځینې اړین مواد مرسته ورسره وکړه چې د پروژې لګښت خبریالانو ته په دغه غونډه کې څرګند نشو.
د ازادي رادیو د خبریال شرف الدین ستانکزي رپورټ مو اورید له هرات. په دغه ولایت کې د شتو ژورنالیستانو لپاره یو ټولنه جوړه شوې ترڅو دوی وکولای شي چې په آزادانه ډول په سیمه کې کار وکړي. له خوست یو رپورټ لرو. په خوست کې د ازادي رادیو خبریال رپورټ ورکوي چې لشت لژه 1500 زده کوونکي د کمپیوټر د مسلکي زده کړو د پروګرام څخه فارغان سول، او د فراغت سندونه ورباندې وویشل سول. دا چې دوی به په خوست کې تر دې وروسته د زده کړو لپاره څومره امکانات ولري په دې ارتباط له هغه ځایه.
دا تیری وکال په بهیر کې په خوست کې د لینکلن په خوانیز مرکز کې څه د پاسه 1500 ځوانان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي تشکیلوي د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې روزل شوي، او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوي دي. دغه ټکی په خوست کې د لینکلن د خوانیز مرکز مشر نصیر خان په هغه غونډه کې چې د نوموړي مرکز د لومړۍ کلیزې په مناسبت د سلګونو خوستیو ځوانانو په ګډون د مخابراتو ریاست د کنفرانسونو په تالار کې جوړ شوی و څرګند کړ. دول د لینکلن په نوم د کمپیوټر او انټرنیټ خوانیز مرکز چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په مالی او تخنیکی همکارۍ سره یو کال وړاندې تاسیس شوی، هدف یې دا دی تر څو خصمشت ځوانان د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې په وړیا او مسلکي توګه وروزي. د زیاته کړه په دې ښوونیز مرکز کې پر کمپیوټر او انټرنیټ سربیره ځوانانو ته د انګلیسي ژبې د زده کړو اسانتیاوې هم برابرې شوې دي.
د دا ډول ښوونیز مرکزونو یو عمده رسالت او مسولیت دا دی چې د ځوانانو سره کار وکړي، تر څو نن ځوان باید په دې پوه شي چې دغه هیواد داسې دی لکه خپل کور. د دې څخه باید همداسې ساتنه او نظارت وکړي لکه د خپل کور څخه چې کوي. لینکن ښوونیز مرکز ته په تېر د یو کال کې 1500 درې کسه ځوانانو دې مرکز ته مراجعه کړې، او د موږ هغه هیلو او ارمانونو په رابطه چې زموږ سره شته د دې ځوانانو سره مشارک کړي دي. په تېر یو کال کې په مجموعي صورت سره موږ یو نوي ښوونیز پروګرامونه په لار اچولي دي. په دغو یو ښوونیزو پروګرامونو کې ورکشاپ شته، سیمینار شته، د کمپیوټر د زده کړې پروګرام شته، د انټرنیټ د زده کړې پروګرام شته. 3,878 کسان داسې دي چې په مسلسله توګه یې په پروګرامونو کې برخه اخیستي. 2,68 تنه د انټرنیټ په برخه کې روزلي دي. 2,60 تنه موږ د کمپیوټر په برخه کې روزلي دي.
نصیر روخان وویل په دې ښوونیز مرکز کې په تېر یوه کال کې نه یوازې بې شمېره بېوزله ځوانان د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې روزل شوي، بلکې هغوی ته د سیمینارونو او ورکشاپونو د لارې د افغانستان نفیزه قوانینو او بشری حقونو په حق لامه په هوای هم برکت شوی دی. د خوست د ولایت شورا پخوانی مشر داود شهید زوی وویل تر هغې چې زموږ ځوان نسل د زده کړو لور ته مخه نه کړي او د اوسنۍ نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ سره پوره بلد نشي، شونې نه ده چې له روان بحران څخه خلاص او د سیمې د هیوادونو د ځوانانو سره په سیالۍ ورګډ شي.
که چیرې که دې ته خوشبینه وای چې ګاونډي ملکونه به زړه ورباندې وسوځي، موږ به د دې حالات نه وبوسي. دا خوشبیني د زړه نه لرې کوي. په دې حالات کې د ګاونډي ملکونه ګډ دي، تو په مار کې، په بیت پوکی کې، په دربدرې کې، په بسوادۍ کې. نن د نړۍ نه یو کلی جوړ شوی دی. درسدلی ټکنالوژي دی اساسه. په خدای چې په خپل زونینه د دې بد حالت نه خلاص نه کړي، په خدای چې خپل آینده په خپل ونه ټکړي. کچېره کې د بل چې په تامه باندې نو سوی بیغمه اوسېږي، هیڅ امکان هم نه لري. دا وروژنه، دا توبوی، دا ډنګونه، دا ورونه وي او خریدونه ته مقام مسعید وي، ګوندونه ته مقام مسعید وي او بابا خړې مېون په پکې نسی. د میګ احساس مرد دی. ملي احساس هیڅوک نه لري، نه وزیر لري، نه ولی لري، نه وکیل لري. په خدای هر څوک چې غوړی په اداره کې د ژوند لپاره لګیا دی، ځکه ورسته پروت یو، ځکه مختاج یو.
غونډه کې ځینو ویناوالو په خپلو څرګندونو کې د سفارت مشرتابه ته وړاندیز وکړ چې د دا ډول اغېزمنو ښوونیزو مرکزونو په شمېر کې د زیاتوالی راوستل شي او لمن د ځینو ولسوالیو ته هم وغځول شي.
د خوست خمو رپورت اورید. د امیر بهیر درنو دوستانو، تاسو کولای سئ چې خپل ستونزې د ازادي رادیو له سیمه ایزو خبریالانو سره مطرح کړي. ازادي رادیو به ستاسو شخ ضرور خبروي. البته که غواړئ چې په ازادي رادیو ته په مستقیم ډول خطونه راولېږئ او یا ټلیفونونه وکړئ، لطفا تاسو زموږ ویب سایت ته لاړ سئ، ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. زموږ په ویب سایت باندې ستاسو لپاره پوره معلومات شته چې تاسو کولای سئ رادیو ته خطونه واستوی او خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړئ. او د دې ترڅنګ زموږ د خبرونو په جریان کې وخت په وخت زموږ د رادیو د ټلیفونونو شمیرې لانیږي. تاسو کولای شئ چې رادیو ته ټلیفون وکړئ او په هر مسله چې مستونزې لري یا غواړئ چې چارواکي ستاسو د ستونزو خبر سي، ټلیفونونه راوکړئ.
ستاسو ل پیغامونه نه
د کابل ولایت د بیساب ولسوالۍ د ترسیر له کلي فیدم زمونږ په کلي کې اوس تقریبا 10 کسان دي چې دا دوه کاله دولسم سن په ویلې ده. دولسم سن نه بعد دوی چې پانتون ته کامیابه شوي نه دي او یا دوی پانتون نه کامیابېږي، نو دا خو داسې نه ده چې دوی به دا څه ګرځي. دوی نه دود دغه کسان اوس څه وکړي، همدغه نه فساد جوړېږي. دوی ته زه له قاضي صاحب نه یا له وزیر مالک نه دغه خواهش کوم چې دوی ته پانتونونه زیات کړي. دغه خلکان کسان دغه پانتونونه وایي او کدا نن پانتون نه وای نو دینه پاسه جوړیږي. دا د کسان دی ته 2300 کسان ته پیاو کلی کې نو سم پاس ویل او سم ویل دی تاسو واپس وګرځي. نو زما په نظر باندې دا به ډیره نقصي دا به خري دا د ځوانانو لپاره د خید خپګان ولدا او خپکی
خدای خپل خوش کوونځي ته نه ورکړل شي. خو انتخاب مې شي کړی او د ډیر ښه ټکو نه ته ورکړل شي. زه یې سترمنې ته ورکړل دي څو کې نرسینګ ته ورکړل دي یا دارالمعلمین ته ورکړي. معلمان خاصم دي د 2000 ټول معلمان دي. موږ لوري نمبرې مورې ته پراګه سربېره باندې موږ دارالمعلمین ته ورکړل شي. ایمانم دا محمد داوود جلالي ده، د غزنی د ولایت اوسېدونکی یم. پانتون کې مې انتخاب کړی کانکور لپاره. خپلې خوښې پوهنځۍ ته نه یم کامیاب کړی. سمنګان ته دارالمعلمین ته ور کړی هم 250 نمرې مې ولیدې. ما دا انتخاب کړی هم نه و، انتخاب مې هم نه و، خوښه مې هم نه داسې وایم
داود. یو شمېر هغو اورېدونکو پیغامونه چې رادیو ته یې ټلیفونونه کړي وو خپل پیغامونه یې پرېښي وو. که تاسو هم ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ، ستاسو د ستونزو په ارتباط به هم موږ د مسؤلینو سره خبرې کوو او ستاسو غږ به حتمی خپرو. په خول ملسوالۍ کې پر لسهاو سیلاو ځپلو کورنیو خوراکي مواد وویشل شول. د بلخ په ولایت کې په دې وروستیو کې شدید سیلابونه راغل چې خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه ورسول. دا چې په دغو کورنیو باندې څه ډول مرستې ویشل سوي دي، د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون له بلخ رپورټ لري.
د خولم ولسوالۍ په سیلاب ځپلو کورنیو مرستې وویشل شوې. د بلخ ولایت د سرې میاشتې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې مشر حاجي محمد یاسین وایي چې سیلابونو د خولم ولسوالۍ په 50 سیمو کې تقریبا 50 کورنۍ د اندېښنې وړ زیانمنې کړي دي، چې د پیښو د څېړنې هیئت یې بیړنیو مرستو وړ پېژندلې او دغو کورنیو ته د UNDP، یونیسف او د سرې میاشتې په همغږۍ مرسته شوي مواد چمتو او په دغو کورنیو ویشل کېږي، چې په هکله یې حاجي محمد یاسین وایي. هر یک کورنۍ ته د 14 کلمه موادو، کمپلو، پلاستیک شیټونو، د پخلنځي سامانونو، صابون، ریپاکونو او د دسپاکونو د ویشنې لړۍ روانه ده. نوموړي وویل د هغو کورنیو سره چې د باغونو او کرهنیزو ځمکو ویالې او سربندونې یې سیلابونو وړي دي، په جوړولو پاکولو کې به یې د اوبو لګولو او کلیو پراختیا ریاستونه مرسته وکړي. د خلم ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنۍ وایي که له دوی څخه د سیلابونو د راوتو مخه ونه ګرځول شي، د سختو ځاني او مالي زیانونو خطر یې موجود دی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو د ویشلو پر مهال د دغه ولسوالۍ د ولسوال مرستیال عبدالغفور عزیزي خلکو ته د سیلابونو د وختو زیانونو په پرتله شوې مرستې ناچیزه وبللې. له دولت او بهرنیو موسسو څخه یې لامن شو چې سیلابونو د دغه ولسوالۍ په سلګونه کورنۍ سخت زیانمنې کړي دي او لاسنیولو ته یې جدي اړتیا ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په څو دقیقو کې به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سي. اوس هم له کندهار یو رپورټ لرو. په کندهار کې سخت جاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار والی توریالی ویسا وایي په پېښه کې یو شمېر افغانان وژل سوي او څو تنه بهرنیان زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال به له هغه ځایه نور جزئیات وړاندې کړي.
د کندهار والی توریالی ویسا چې د جمعې په سهار د تیر شپې د چاودنې په اړه په یوه خبري غونډه کې څرګندولې کولې، زیاته کړه چې ځان وژون کې د یو ټونس موټر په واسطه باندې د کندهار په نوي ښار کې بهرنۍ مرستندوی او امنیتي کمپنۍ په نښه کړې دي. ویسا وایي چې په پیښه کې درې افغانان وژل سوي، لس بهرنیان او شپاړس افغانان ژوبل سوي دي.
یو موټر چې دلته د کندهار کې ټونس بولي، دا موټر کې څه انفجاري مواد و چې هغه منفجر شو. متاسفانه خرابې څه ډېرې دي. یو درې تنه شهیدان دلته د ملکیه شخصي کمپنۍ څخه د امنیتي کمپنۍ دي. درې تنه شهیدان دي چې په هغو کې یو هم پولیس دي. شپږ ویشت تنه زخمیان دي چې لس یې په هغو کې بهرنیان دي او شپاړس یې ملکي کسان دي. په شهیدانو کې چې خبره مې رسوله، یو د میخانیکي ښوونځي یو متعلم هم شته او د شپاړس تنه زخمیان هم ډېر جدي نه دي.
ویسا وایي چې په ښار کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د ده په خبره ډېر ژر به د پولیسو په ګډون د امنیتي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی د دې چاودنې پړه په غاړه اخیستی. نوموړی وایي چې دیارلس بهرنیان یې وژلي دي. په کندهار کې وروستۍ امنیتي پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې همدا اوس افغان او نړیوال ځواکونه د امید په نوم د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي.
په کندهار کې د چاودنې په ارتباط کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا نن سهار له خبریالانو سره خبرې وکړې. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر درو بجو ده. تر درو بجو په خبرونه کې د کوټي څخه په رپورت کې د انتحاري حمله واوري، د ونې انتخاب پروګرام هم درته خبرو او په لندو څو شیبو کې به تاسو ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې سي. د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر درو بجو پورې ادامه لري. تاسو کولای شئ چې د زموږ د راډیو له طریقه په افغانستان سیمه او نړۍ کې د وروستیو تحولاتو څخه ځان به خبره کړئ. که غواړی چې زموږ رادیو په انټرنیټ واوري زموږ د ویب سایټ آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د پرغه علاوه ازادي رادیو په 1260 نوي متوسط موج په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي او د اف ام په 3.5 فریکوینسي باندې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې. جانقه الکوزای په سټوډیو کې دی او د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په افغانستان کې د جګړې ماموریت ته متحده ده، خو په دې هم پوهیږي چې زیات شمېر جرمنان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت د ضرورت په اړه شک لري. په کندهار کې د تېرې شپې بمي چاودنو له وجې درې کسان وژل شوي او د بهرنیانو په شمول شپږ نور ټپیان دي. د امریکا د فلوریدا ایالت یو وکیل تورن شوی، هغه لس میلیونه ډالر اغلا کړي چې د عبدالمجید زابلي په خپل وصیت کې د افغانستان له معارف سره د مرستې لپاره بیل کړي ول. د پاکستان پولیس وایي نن د کوټه ښار کې د یو روغتون په مخ کې یو ځان وژونکي ځان والوزو، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او زیات شمېر نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو یو څېړنیز کمیسیون د خپلو پلټونو او څېړنو په پای کې ویلي پاکستاني چارواکي په سمه توګه د پخوانی وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو ساتنه نه وه کړې او د 2001 کال د ډسمبر د 28 نیټې د پیښې په اړه کره تحقیقات هم نه دي کړي. د قرغزستان یو وجکوړي ډیپلوماټ ازادر ویلي په خواني جمهور رئیس قرمانبیګ باقی اصلا د اپریل په 1 قزاقستان ته د تېښتې اراده کړې وه. او د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي د مالیزیا د ګاز دولتي کمپنۍ ایران ته د تیلو صادرات د اوس لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام د دوامدارې لانجې له امله ځنډولې دي.
دا خبرونه مو تر درو بجو د ورسته په خبرونه کې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما اعلان کړی چې د امریکا فضائي پروګرام به لسره تنظیموي ترڅو د ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړي او انسانان د مریخ په لور ولاړ سي. ورسته په خبرونه کې په دې ارتباط په زړه پورې مطالب درته لرو، خو اوس له کوټي رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې په کوټه کې نن 14 سوي ده، تر لاسو پورې کسان وژل سوي دي او لشت لږه 15 نور زخمیان دي.
نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د کوټه ښار په منځ کې پرمنان څلور لار باندې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د شیال ژکیو د شورا یو مشر ارشد زیدی چې د یو شخصي بانک مشر هم وو په ډزو وواژه او مړی یې په سمدستي توګه د کوټه دولتي روغتون ته انتقال کړی سو. تر پیښه وروسته د وژل شوي شیا مشر خپل خپلوان، پولیس چارواکي، خبریالان او د پاکستان د پارلمان یا ولسي جرګې یو غړی آغا ناصر علي شاه په روغتون کې د حادثاتو په شوبه کې د مړي د لیدو لپاره سره راغونډو چې یو زور ور چاودنه وسوه او تر چاودنه سم دستي ورسته ډزې هم وسوې. د پولیسو یو مشر وزیر خان ناصر د چاودنه په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خو خودکشم له دا معلومه درته ولې کوم ځکه باندې نه د بالا دی اول د می سوې د نور هسپتال د شیم شټور مل سوې تر اوسه پور پدې کې لس کسان دي هغه شهیدان سوې. پولیس څلور دوه د ډي اس پی رنګ افسران دي او دوه هډ کانسټیبلز دي، یو سې دي دغه د اف ای ام لازم دي. ځکه نه خو تر اوسه پورته ده نه د مختلفه اس ډیر هسپتالو کې د مخله دي اس پنځه دي چې
په چاودنه کې ټپي کسان تر لمړنۍ طبي درملنې وروسته په سم دستي توګه د کوټې لوی دولتي روغتون یا بی ام سی او د پوځي او نظامی روغتون ته هم وړل سوی دی. په دې چاودنه کې د سما په نامه د یو شخصي ټلویزیون یو کیمرامین ملک عارف هم ووژل شو او د اکسپرس، سما او جیو ټلویزیونونو درې تنه خبریالان په کې ټپیان سوي هم دي. د خیبر ټلویزیون یو کیمرامین جمیل احمد چې د چاودنې له ځای څخه په لږ فاصله سره وو د خپل سترګو لیدلی حال داسې وایي: کله چې زه دننه راغلم نو شاوخوا ته وینې او د انسانانو د غوښو ټوټې شیندلې پرتې وې. ما ولیدل چې د یو شخصي ټلویزیون یو کارکوونکی وژل سوی وو، نور هم ډیر کسان وژل سوي وو، ډیر ټپیان هم پراته وو. پولیس وایي په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول سوي دي. د چاودنې له امله د روغتون د نورو ورڅیرمو شعبو چې ناروغان پکې بستر وو، شیشې او کړکۍ هم ماتې سوي دي او اکثره خلکو خپل ناروغان وایستل او خپلو کورونو ته یې یووړل. په پیښه کې د یو بستر سوي ناروغ د کورنۍ یو تن هم په پیښه کې وژل سوی دی. د پولیسو یو بل مشر قاضي عبدالواحد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له ځایه د یو تن سر هم موندلی دی. حمله کې مو یو سر هم موندلی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دا سر به خپله د ځانوژون کې وي او که به د چاودنې د کوم قرباني سوي کس وي. په روغتون کې امنیتي پولیس هم تل موظف وي، خو دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته سوه په دې اړه پلټنې روانې دي. د روغتون د حادثاتو له شعبې څخه په لږ فاصلې سره د دی مرستندوی ادارې یوه غرفه هم موجوده ده چې کارکوونکي د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې د ټپي کسانو مرسته کوي. د دې ادارې یو عیني شاهد د چاودنې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زما نوم غلام مرتضا ده. دلته چې موږ ناست وو خپل ایدي بوت کې دلته چې دماکه اوسونه ډېر بس دماکې بد فیرنګان اوسو ډېر فیرنګ ځو بس دلته کجولتي ډېر اوسو بس موږ بیدارې کړی ایدي ملاسان بس مریضان مې شفت کړی بي ام سي ته میتان دلته مې شفت کړی کجولتي کې بیا فوجي رالی بیا پولیسان رالی ګرد بس موږ اوس ټوټې موټې دا جمع کوو د انسانان.
ویل کیږي چې د دې ځان وژونکي حملې هدف د پاکستان د پارلمان یا ولسي جرګې غړی آغا ناصر علي شاه و، خو هغه په پیښه کې ټپي شوی دی او تر درملنې لاندې دی. د یادونې وړ ده چې آغا ناصر علي شاه پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په کوټه کې د هدفي وژنو کلکه غندنه کړې وه، او سره له دې چې خپله هم له پیپلز ګوند سره تړاو لري د بلوچستان حکومت یې په کوټه کې د امنیت په ټینګښت کې پاته بللی و. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
مخکې مې په خبرونه کې ویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما اعلان کړی چې د دغه هیواد فضايي پروګرام به له سره تنظیموي څو د ټکنالوژي پرمختګ وکړي او انسانان مریخ ته د اتاک زمينه پیدا کړی. دا رپورت په څو دقیقو کې تیاریږي. تر هغه د مخه احمد تکل د اونۍ انتخاب پروګرام وړاندې کوي. نو ازادي راډیو اوري.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چهره
روانه ونې کې مو له هرات په دې اړه راپورونه درلودل چې په ایران کې د څه باندې څلوېښتو اعدام شویو افغانانو مړي هرات ولایت ته لېږدول شوي دي. که څه هم افغان چارواکي یوازې د دوو یا دریو افغانانو د اعدام او هیواد ته د هغو د مړیو د ستنولو خبره مني، خو وایي چې په دې برخه کې مبالغه شوې ده. د پیښې د افغانستان په ملي شورا، په حکومت او رسنیو کې پراخ عکس العملونه راوپارول او ازادي راډیو هم د اونۍ د خبر جوړونکي موضوع په توګه غوره کړې ده. په ولسي جرګه کې د هرات ځینو استازیو په دې اړه راپورونه تایید کړل او وی ویل چې تر اوسه په ایران کې 15 تنه زندانی افغانان اعدام شوي او مړي یې هرات ته انتقال شوي دي. ویل کیږي چې دا کسان په ایران کې د مخدرو موادو په قاچاق تورن پیژندل شوي او په اعدام محکوم شوي دي. ارباب ظریف چې ایرانی چارواکو یې د ورور مړی اوس ورسپارلی او د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د خپل ورور د ویر له مراسمو څخه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، د هغه درد کیسه کوله چې کورنۍ یې احساسوي. ارباب نظر وایي چې د خپل ورور د جنازې د ترلاسه کولو لپاره ایرانی چارواکو ته زیاتې پیسې ورکړي. د دې اعدامونو یو بل قرباني 33 کلن عبدالقیوم نه چې مړی په دې وروستیو کې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. محمد نسیم خیاط چې د عبدالقیوم ورور دی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې په ایران کې د افغان زندانیانو اعدام وغنده او غوښتنه یې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر دی په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه د معلوماتو لپاره د جرګې راتلونکې غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی وایي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې موافقه کړې وه چې افغان زندانیان به نه اعدامیږي او هغوی به افغانستان ته سپارل کیږي.
عمومي مجلس فیصله وکړه، وزیر خارجه باید راسي عمومي مجلس ته، هغه باید موږ ته دا معلومات راکړي چې هغه 15 افغانان چې په ایران کې پرون اعدام شوي دي، آیا د دوی دوسیه ورسره راغلي دي؟ د دوی جرم چې و، د مجرمینو د استرداد یو مایده د افغانستان د ایران په مابین کې چې د دوه رئیس جمهورونو د خاص امضا سوی ده، مطابق دغه موافقه تامې دوی باید موږ ته راوړي. لیکن د ایران رئیس جمهور په دې مورد کې کاملا دروغجن ثابت شو، د نظم ملت صادق او نه زموږ دولت.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په هغه صورت کې چې په ایران کې د پرله پسې اعدامونو د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره تماسونه ټینګ نشي تر دې زیات شمیر افغانان به په دې بهیر کې اعدام شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعدامونو د تایید تر څنګ وایي چې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیره تر دې لږه ده. د راپورونو له مخې اوس مهال څه باندې 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي چې له دې ډلې 3,000 یې په اعدام محکوم شوي دي. د ایران په زندانونو کې یو شمیر افغان بندیانو په ټلیفوني تماسونو کې له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
مشکلات نه خبر سي از ما یو ورور په تهران کې زندان دی چې کرمان کې د غوته ما زنګ ولې را ټول زنګ وي بل دې طرف زنګ وو چې موږ مشکلات کار سره تر موږ مشکلات موږ کورونه ورو باندې راتلو کال کې دلته زندان کې ما نو له کور خبر لرو نو کور سره ټلیفون لرو دوه پیسې موږ نه لرو موږ د کار زنګ وو یا افغانستان زنګ وو نن پریدي زنګ وو او نو حکم مالم ټول ته بل تکلیف یې کار ته موږ ته غزا لرو لاغه کړی نور مسؤلینو نه وزیر خارجنه چې موږ پیګیری وو چې موږ داد ته ورسیږي زلس کال دلته اس کاجم واجر ودا په دلس کال کې موږ دلی باج افغانان دي موږ موادي کله کې له کزنې مروز دی ولایت د کپاین د هلمند چې ځانونه په بلوچستان ماري ته کړی دي وایي ایرانی هغه دي افغانان مثلا دلته مثلا باج پر دغه نامه باندې مړلاس ولا اېدا مې نام لرو موږ دلته واجر ودل اباجا نام لرو د څه افغانان نام لرو هتا یو ته وسه اباجی بلاخ کې د خلک هم د چا افغانان دي دلته مرسو یو مرسو ګرځري زه چا افغانې شاکی وادر دی یو نور وسل لري چا افغانان شاکی نه دي خو ایرانی شاکی نه دي افغانې شاکی لري دی او تکلیف څنګه دی یا د مزارې شې دي یا مثلا د پنځیر دی یا د هلمند دی مثلا دلته به چرګان ناس څوک نه لري د اتکل د یو کیږي نه کله د بل کیږي بیچارگان وزبکانی هیچ سوکر نداری خود مرد کشور دی یا وزبک یا پشتون یا زهرن خود آقا کشور یو مرد دخل دولت ستغازه که وچ مثلا دا دی خلقو تکلیف سنگه که
دغه روزی میاد که دو دره دانی پور تکرد سر دخلاسو نزو وصل دیو خبر حکم سبایی میلتنیشیم کن تلیفون نمو کنترول دی سر دخلاسو ما تی دخپن هم حکم را کرای دی دام دو وصل نم را تویلی چه مقصد تا حکم مادسو های دانو نیم خبر پرونی دی ما دیو اندیوالی پور تکر خدای پاک دیو بشی که خدا سو رزی پرون نبلا و رزی پور تکر نو وصل منگ تی ما تی ننویلی لحکم دی مادسو های دل دادگان هم وای ندرو وای رفتا وای خدای پاک پیگی سر دخلاسو زه کومک دغه غواړم که زهمه چې مقصد منګه ادامې یم زه ښه زه معلوم هم نه ده چې اوس څه وخت یا مې پورته کړي یا مې پورته نه کړي ادام ته ښه د ما کور په همدغه ایران کښې ده دوه ښځې او بچیان لرم مور مې د زړه پلار مې هم صحیح څه وایي ده په وطن کښې ښه نو موږ له مجبوره کړی یم یو چا دا رقم زه څه د په همدې وطن هست که موږ دښمني درلوده چا دې ما په سا کښې هغه وکړه دښمني له تاریخه یې ما په سا کښې شی را کېښوده زه یې بندي کړم ور واچولم نه دې ما خبره چا واورېدله نه دولت اورېدله نه قاضي واورېدله نه مې شی په غاړه اخېستی ده نه که ادام را ته په سټ کښې را کړې ښه نو وایم دغه تغاسه نه ده ما دې چې مقصد موږ یو پرج را باندې کېږي او که نه کېږي شی مې هم په غاړه کښې وانه ګېستم مګم ادام یې را کړه ما ته سر دې خلاص شو نو اوس زه هېڅ لاره نه لرم شاید امکان لري دغه سبایي ته ما پورته کړي یا مې نه کړي پوه شې وروره زه اوس وخت هم دلته کم لرم وروره مقصد دغه رقم یو کار ده ما دې که بیا هغه کېږي یو خبره ما ته وکړي چې زه یو خاطر جمع شوم ښه
په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې په ایران کې د افغانانو د اعدام د دوام مخنیوی وکړي له ایراني چارواکو سره یې جدي تماسونه ټینګ کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد ظاهر فقیری پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې که څه هم وویل چې د اعدام شویو افغانانو په شمېره کې مبالغه شوې خو زیاته یې کړه چې په دې برخه کې د اقداماتو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
این گزارش ها دولت افغانستان را تکان داد و وزارت خارجه افغانستان به صورت جدی قضیه را از مراجع دیپلماتیک و مراجع امنیتی دنبال کرده و تحقیقات ابتدایی نشان میده که در قسمت تعداد کسانی که اعدام شدن اقدار زیاد گفته شده اما با آن هم این موضوع حکومت افغانستان نگران ساخته و به مراجع دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپرده شده تا قصیر با جدیت تمام با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنند.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د زندانیانو د تبادلې او د هغو د جزا د کمولو په اړه د کابل او تهران ترمنځ موافقه لاسلیک شوې. مراحل د افغانستان د حکومت لخوا بشپړ شوي او دی هیله مند دی چې د ایران لوری به هم په جدیت سره خپل مراحل بشپړ کړي. د راپورونو لمخې د ایران د حکومت یو مقام د افغانستان د ملي شورا یو غړي ته ویلي دي چې شاوخوا 15,000 افغانان په ایران کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي چې له هغې ډلې 3,000 تنه ته یې د اعدام حکم ورکړل شوی دی. د ځینو اعدام شویو کورنیو غړي وایي چې د دوی بچیان ایران ته یوازې د کار په مقصد تللي وو او په داسې لویو جرایمو کې چې د اعدام سزا ورکړل شي ښکیل نه دي. که څه هم د ایران د نافذو قوانینو له مخې هغو کسانو ته چې له زیاتې اندازې نشئی موادو سره نیول کیږي د اعدام سزا ورکول کیږي، خو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ایران حکومت د افغانانو په برخه کې د قوانینو مشدده حالت تطبیقوي. د دې ټولو موضوعاتو په اړه مې د هرات د متخصصانو د شورا له مشر محمد رفیق شهیر سره مرکه درلوده او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې افغانستان ته د څه باندې 40 تنو افغانانو د مړیو د استول کېدو په اړه د ده معلومات څه دي.
اوس په میډیا کې خدا خبرونه خپرېږي او د افغانستان په شورا کې خصوصا په سنا کې هم دغه پورته شوي هم په مجلس ولسي جرګه کې، خو دا چې په دې وخت کې دا خبره پورته کېږي ځکه چې په یو وخت یو زیات شمېر اعدام شوي مړي افغانستان خواته تسلیم شوي دي، خو مګر د دقیق ارقامو موږ ته معلوم نه وي ځکه چې تاسو هم اورېدلی چې د افغانستان د جمهور رئیس وان هم دا خبره ونه منله چې په دومره ډېره شمېره به وي، او د هرات والي وان هم دا خبره باندې تاکید وکړه چې شمېره به دومره نه وي، خو مګر نیم څه معلومات چې لرو فرحت کې پراته یو موږ په هفته کې دوه درې کسان مړي چې زه یې اورم شاید هم د دې نه زیات وي دا مړي افغاني خواته سپارل کېږي. دا پروسه دوام لري، همیشه دا خبره شته، خو دا اوس چې پورته شوي د دې خبره چې د شمېره لږ څه پورته شوي، مګر او په دې هم اوس موږ د دقیق ارقامې نه لرم.
په هغو معلوماتو کې چې ورکول کېږي په راپورونو کې لسیمینه او په هغو ارقامو کې چې د افغانستان حکومت یې تاییدوي ډېر یو لوی تفاوت لیدل کېږي، ځکه چې په راپورونو کې لسیمې څخه ویل کېږي چې له 40 زیات دي دا مړي، اما د افغانستان دولت وایي چې ښایي 3-4 کسان وي. دې موضوع ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟ دومره لوی تفاوت؟
دا تفاوت ډېر زیات دی، مګر د دولت خبرې ومنو خدا دا شوی خو په خوام هم دومره وو، خو ولې جنجال ونه وو؟ خو دا خو موږ د دې باندې یقین لرو چې دا شمېره لوړ شوي دي چې دا خبرې پورته شوي، چې دولت نه غواړي دې باندې بس تایید ولګي. خبره موږ داسې وایو چې د ایران دوی سره د اړیکې ډېر شوي کرزي صاحب سره، شاید کرزي صاحب ونه غواړي چې په دا وخت کې دا خبره ډېره لوی شي، ځکه چې دا اوس خلک هم بے باندې ډیر زیر دي، او لبل خو د افغانستان د اسباو ژوند تاثر د حقوقو د دفاع وظیفه د دولت وظیفه ده. که دومره لوی شمېر خلک په یو وخت وژل شي او دوی نورې ځمکې تحویل شي او دولت دې باندې هیڅ اقدام ونه کړي، نو دا خو دولت به ملامت شي. دولت د افغانستان بهر هم د اسباو د حقوق دفاع دي په غاړه دي، خو دوی په دې خپل وظیفه کې به موافق دی نه وي، د دې کبله دوی نه غواړي چې د خبره ډېر پورته شي، دنه به لوی جنجال دولت ته پیدا شي.
تاسو کوم تخمین او اټکل لرئ چې د اعدام شویو کسانو شمېره به څومره وي او د هغو کسانو چې افغانستان سرحد ته انتقال شوي د دې د شمېرې په باب کوم تخمین لرئ؟
نه، زه خیرات کې اوسېږم او دلته هم چې دا مړي چې راځي خو د یو کورنۍ په ارتباط به نه وي، ډېر خلک دوی ته خپلوان ولري. د بلې خوا فرا کې هم راوړ کېږي او نیمروز کې هم د دقیق ارقام زه نه شم ویلی، ځکه چې زه یې وایم بیا ما به غاړي زه دې ارقام پسې ګرځم، خو دا مشکل هم دی ځکه چې داسې یو مسؤوله اداره نه شي داسې کوي چې څومره راغلی او څومره مړي دي. زه اوس نه شم ویلی چې دا دقیق ارقام به څومره پاره وي.
په دې اړه هم راپورونه ورکول کېږي چې ایرانی چارواکي او ایرانی مامورین د مړیو د سپارلو په بدل کې له کورنیو څخه پیسې اخلي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو د هغوی طرزالعمل او قوانین به دایي، او ما چې اورېدلی کوم سړی چې ادامي د هغه د مړي پیسې مې د کورنۍ څخه اخلي، او له بلې خوا هغه چې سره ته یې رسوي او نور خدمات چې ورته ورکړی دا مړه خپلوان ته یې نه یې راکوي تر څو چې هغه کوم جونې یې اخیستې. دا خبره بالکل صحیح ده.
د هرات د متخصصانو د شورا له مشر محمد رفیق شهیر سره مرکه ته غوږوي چې په ایران کې د څه باندې څلوېښتو افغانانو د اعدام او افغانستان ته د هغو د مړیو د انتقال په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکې موضوع وه.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په مسله په نړیوالو مطبوعاتو کې زیات بحثونه سوي دي. ازادي راډیو ته یو شمېر کسانو پرون د ایران د یزد له مرکزی زندان څخه تلیفونونه کړي وو او د افغانستان له حکومت څخه د کومک غوښتنه کوله. دا هغه کسانو چې غالبا د اعدام په سزا باندې محکوم سوي دي او دې ته منتظر دي چې څوک به دوی هم اعدامېږي. د یو تن زنداني خبرې به سره واورو.
زندان یې زنګو موږ ټول ته زنداني دي ما ته هغه کړي دا زنګو وي تاسو څومره مشکلات نه خبر سي تاسو ما یو ورور د تهران کې زندان دي څه فکرمن کې د غوتم ما زنګولې دا ټول څنګه وي ول دې طرف زنګ وو موږ مشکلات کار سره تر موږ مشکلات موږ کورنل روبوند راځو کال کې دلته زندان کې ما او نو حکم مالنه ټول ته بل تکلیف یې سر ته موږ ته غزا لور لاغه کړی نور مسولینو نو د خارجنه ته موږ پیګریو کې موږ داته ورسیږي.
په دې ارتباط نوري خبرې هم لرو د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به تاسو واوري. په دې ارتباط ک غواړی چې تازه معلومات ترلاسه کړئ نو لطفا زموږ ویب سټ ورسی بلا بل رپورټونه او مطالب په دې ارتباط زموږ پر ویب سټ خپاره سوي دي azadiradio.com. او اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو جرمني پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره خپلې غونډې زیات کړې دي. یو شمېر غربي هیوادونه ویر لري چې ایران شایي د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي خو ایران د نړیوالو د ادعاوي ردوي. دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې ارتباط اورستي څه خبرې کړې دي اسمت څاروان به دا رپورټ وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د پنځشنبه په ورځ ویل د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د ایران د اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو په باب خبرو اترو ته سرعت ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسي او چین سفیرانو د پنځشنبه په سهار غونډه جوړه کړې و خو په ترڅ کې کوم نتیجې ته ونه رسیدل. د همدې ورځ په ماسپښین د سلورو لویدیزو هیوادونو استازي د روسیا او چین د سفیرانو په نه موجودیت کې راټول شول. ډیپلوماټان وایي چې د شپږو هیوادونو سفیران به په راتلونکو څو ورځو کې پر لپسې کتنې وکړي. یو لویدیز ډیپلوماټ رويټرز خبري اژانس وویل چې د دوی د خبرو اترو لړۍ تیزی شي. بل ډیپلوماټ وویل چې شپږ وړه هیوادونه ممکن په دې موضوع هر ورځ وژغی شي څو د امنیت شورا د 15 دایمي او غیر دایمي غړي شورا ته یو مسوده برابر کړي. د جرمني سفیر پیترو پیټینګ د مسپشین تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل چې دا د نظرونو د تبادله ادامه ده چې ستر قدرتونو تیرونه په نیویارک کې پیل کړه. د چین سفیر د چهارشنبه د ورځې لغونډې وروسته وویل چې شپږ هیوادونه اوس د یو بل پر دریزونو شپوهیږي. د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د امریکا پر هغې مسویدې خبري کوي چې یو غونې د مخه وړاندې شوه او د ایران له لوري د یورانیمو د غني کولو په خاطر د څلورم پړاو بندیزونو لار پرانیزي. ډیپلوماټان وایي چې دا خبرې به لشتر لږه تر جون پورې دوام وکړي.
اسمت څاروانو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحثونو ورستي معلومات ترته وړاندې کړل. او د خبرونی د دې خبرونی البته ورسته خبري مطلب مو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د ورستي څرګندونو دی چې مریخ ته د انسانانو د تک پرتبات کړي. جمهور رئیس اوباما ویلي غواړي چې د دغه هیواد فضایی پروګرام لسره تنظیم سي ترڅو د ټکنالوژي لا زیات پرمختګ وکړي او د امکانات برابر سي چې انسانان مریخ ته ولاړ سي. خو د فضایی څېړنو په برخه کې د جمهور رئیس اوباما له پریکړو سره یو شمېر مخالفتونه هم شوي دي. دا چې ولي احمد شبری رپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پلان را څرګند کړ چې د خپل هیواد ټول فضایی پروګرام ته بیا کتنه کیږي. باراک اوباما په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل
By the mid 2030s I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth.
د 2030 کال تر نیمایي زه باور لرم چې موږ د مریخ مدار ته انسان استول شو بیرته خوندي مزکه تر شکته کول شو چې بیا به تر هغه وروسته پر مریخ انسان کوز شي. هلمن يم چې زبر ژوندۍ يم چې وی ګورم.
And I expect to be around to see it.
د اوباما د پلان مخې د امریکا فضایي مرکز ناسا به تر 2015 کاله لسره سم شي. نوی توغندي به پکې تیار شي څو فضایي څېړنو ته ادامه ورکړي. فضا ته د انسان د استولو پلان هم طرح شو او د امریکا حکومت به پر دې پروګرام 6 میلیارد ډالر ولګوي څو د فضایي تحقیقاتي مرکز ناسا ټکنالوژي نوي شي. پر ځانګړیو شویو پیسو به همداراز تر 2000 کاله په فضا کې د نړیوال فضایي مرکز ساتنه وشي، یعنی هم به د مځکې په مدار کې تحقیقاتي دورې زیاتې شي او هم به په فضا کې د انسانانو د تحقیقاتو ورځې اوږدې سي. د روان میلادي کال په پیل کې باراک اوباما د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په وخت تیار شوی پلان چې سپوږمۍ ته بیا انسان واستوي لغوه کړ. د نوي پلان له مخې به ناسا پر شخصي فضایي کمپنیو اتکا وکړي څو فضا ته څیړونکي واستوي. مخکې تر دې چې اوباما رسمن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د نوي فضایي پروګرام اجنډا اعلان کړي، انتقادونه وشول چې امریکا په فضا کې خپله برلاسي روسیې او چین ته پرېږدي. نیل آرمسترانګ لومړی انسان دی چې سپوږمۍ ته تللی. د له یو شمېر نورو پخوانیو فضانوردانو سره په یوه پرانیست لیک کې د ولسمشر اوباما پر دې پریکړه انتقاد کړی دی چې په راتلونکي کې سپوږمۍ ته انسان نه استوي. په دې لیک کې د اوباما پر نوي پلان هم اعتراض شوی دی چې دا پلان په اوږدې مودې کې تطبیقی شي. د اپولو 14 فضایي مرکز مشر جیمس لیفل او د اپولو 18 مشر ایجن سیرینان لارمسترانګ سره یو ځای پر دې لیک لاسلیک کړی دی. د کینیډي په فضایي مرکز کې باراک اوباما وویل چې هغه وختونه سرت رسیدلی دي چې د فضایي هڅو په برخه کې سیالي وشي، اوس د همکاریو وخت دی. د دې انتقاد په برخه کې چې سپوږمۍ ته ولې بیا انسان ناستوي، د امریکا ولسمشر وویل مخکې انسان سپوږمۍ ته تللی دی. باراک اوباما بیا څرګنده کړه چې د دله نوي پلان سره سم به فضایي ټیکنالوژي تقویه شي.
There's a lot more of space to explore and a lot more to learn when we do.
فضا ډیره پراخه ده چې څیړنه یې وشي. کله چې موږ څه کوو ډیر څه شته چې باید زده شي. زه په دې باور یم چې دا ډیره مهمه ده چې موږ خپل قابلیت زیات کړو او له غوښتنې سره سم د خپل هدف په لور روان شو. زموږ دغه ستراتیژي ده چې ټکنالوژي ګام په ګام پر مخ بوځو. په دې ډول به موږ ډاډه شو چې زموږ فضایي چارواکي په دې نوې پیړۍ کې تر مخکې غښتلي شوي دي.
د امریکا د ولسمشر د پلان په اړه د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د فضایي پالیسی د انسټیټیوټ مؤسس جان لوکسن ازادي رادیو ته د کینیډي له فضایي مرکز څخه په ټلیفون وویل.
Well, it's a step toward the future and I think they're trying to preserve the past.
سمه ده چې دا د راتلونکي په لور یو ګام دی. زما په فکر د فضایي څیړونکو هڅه دا ده چې تیرې هڅې خوندي شي. تاسو وینئ ټولو هغو کسانو چې پر دې لیک لاسلیک کړی دی هغه کسان دي چې د اپولو پروګرام لپاره کار کړی دی، یا یې د شټل په نامه د فضایي پروګرام لپاره کار کړی دی. دوی هڅه کوي چې هغه لار تعقیب شي چې مخکې پیل شوې ده. خو د ښاغلي اوباما پلان داسې دی چې راځي له یوویشتمې پیړۍ سره سم د فضا په لور د الوتنو پروګرام تیار کړو.
د باراک اوباما د پلان له مخې سپوږمۍ ته د اوس لپاره څوک نه استول کېږي، خو په فضا کې نړیوال خلایي مرکز ته نور کسان لیږل کېږي څو د روسیې د سیوز د بیړۍ ملاتړ وکړي.
سپوږمۍ ته تر تاګه د ازادي راډیو د پښتو خپرونه به د نجیب حق برس په یوه خوندور سندره باندې پای ته ورسوو. بل پښتو خپرونه مو د مازدیګر په 4 بجو پیل کېږي. تر هغو معلومات سره
دایت شو هغش کلیش کلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپیڅلی خلک هیڅ خندام د دې خلکو سر نشي ژړوي هغه زما یار زما دلدار ای زما یار زما دلدار
ساعت